کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې دي چې وایي د افغانستان خلک له هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې په نتیجه کې په دې هیواد کې یوه عادلانه دایمي او بااعتباره سوله رامنځته کیدای سي. نو راپورونه هم لرو، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واصل وصل وړاندې کوي.
سلامونه. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د خونځي نه هزده کوونکي وژل دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي درملو کمپنۍ دوی ته د تصفیه شوو بایومټریک رایو بشپړ راپور سپارل دی، او د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکارۍ او د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. اوس هم بشپړ خبرونه. د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د خونځي نه هزده کوونکي وشلې دي. د تخار د والی ویان جواد هجري ازادي راډیو ته ویل چې دغه چاودنه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو په کلي کې د بزرغفاري ابتدایي خونځي د زده کوونکو پر ماشومانو شوې ده. ښاغلی هجري وایي دا چې د طاهریانو کلی اوس د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دی، نو د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. د درقد ولسوالۍ د طاهریانو د سیمې د بزرغفاري خونځي ماشومان چې کله له خونځي څخه رخصت شوي او د لارې په اوږدو کې پرې د ماین چاودنه شوې وه. د درقد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو د روان کال د وږي پر 19 تر خپلې ولکې لاندې راوسته چې د روانې لړم میاشتې پر 3 بیرته د افغان ځواکونو لاسته کېوته. په همدې حال کې د تخار ولایت په کلیفګان ولسوالۍ کې په یو ترافیکي پیښه کې 15 تنه وژل شول او 15 نور ټپیان دي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري وایي ترافیکي پیښه هغه مهال وشوه چې مسافرون کې بس له جادې نه بهر شو. دغه خبره دغه بس له کابل نه حرکت کړی او بدخشان ته روان وو. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکارۍ او د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. خغلی عبدالله چې دغه سازمان د حکومتونو د مشرانو په 13 ناسته کې وینا کوله ویل چې په سیمه کې د شتو ستونزو او ننګونو د لمنځوړلو لپاره پکار ده چې د سیمې ټول هیوادونه په ګډه هڅې وکړي. په پای کې اجازه راکړئ چې د شنګهای د همکارۍ او سازمان په اړه تکرار کړم چې د دغه سازمان د سیمې ثبات د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلی دی. نو اړینه ده چې په سیمه کې د موجودو ننګونو د حل لپاره په ګډه او رغونکي ډول په داسې حال کې چې موږ د یوې عادلانه او سوله ییزې حل لارې او د جګړې د ختمولو لپاره هڅې کوو کار وکړو. عبدالله عبدالله زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هڅې دوام لري او افغانان د تلپاتې او عادلانه سولې څخه ملاتړ کوي. اجرایی رئیس د شنګهای د همکارۍ او سازمان په دغه ناسته کې د افغان سولې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، روسیې فدراسیون، ازبکستان، چین او یو شمېر نورو هیوادونو له هڅو مننه او قدردانۍ وکړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي درملو کمپنۍ دوی ته د تصفیه شوو بایومټریک رایو بشپړ راپور سپارلی دی. دغه کمیسون یوې ویان دی شیما رضایی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه راپور کې ځینې تخنیکي ستونزې وې چې په اړه یې درملو کمپنۍ کمیسون ته ځواب ویلی دی.
کمیسون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکي ستونزې موجودې دي. کوښښ روان دی چې ډېر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
اغلی رضایی وایي د ټاکنو خپلواک کمیسون هڅه کوي چې د نن ورځې تر پایه دغه راپور په اړه معلومات له خلکو سره شریک کړي. که څه هم له ټاکنو څخه د سار یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري چې ښایي د میزان د 6 د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان نور هم وځنډېږي، خو د ټاکنو کمیسون وایي هڅه کوي چې د ولسمشریزو ټاکنو پایلې په خپل وخت اعلان کړي. په پکتیکا ولایت کې وی بمی چاودنې و ملکیان وژل دي. دغه ولایت د امنیه قومندانې ویان شاه محمد اریان از د رادیو ته ویل چې دغه بمی چاودنه د سروزی ولسوالۍ په سلطانو سیمه کې د ولسی وګړو پر ټیکسي موټر شوه. خغلی اریان وایي په وژل شوو کې سلور تنه دی وی کورنۍ دي. دغه خبره د غماین د وسلوالو طالبانو لخوا په عملار ځای پزې شوه. وسلوالو طالبانو بیا په رسنیو ته څه نه دی ویلي. د برېټانیا پولیس وایي لندن ته څیرمه 9 موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. دا مړی د اکتوبر په 23 په یو لارۍ کې پیدا شوی و. د اکسس پولیسو یو مشر تیم سمیت پرون په ټویټر کې ولیکل اوس موږ باوري شوی چې دا کسان ویتنامیان دي او د ویتنام له حکومت سره په ارتباط کې او په دې کسانو کې یو ډیر شمړی د نارینه ودی او اته خزې دي. په پیل کې د برېټانیا چارواکو ویلي چې دا مړی د چینایانو دي. د دې پیښې په تړاو پولیسو د لارې چلوونکي موریس روبینسون چې د شمالي ایرلند نیول ده. روبینسون په صحوه د 9 کسانو پر مړینه او برېټانیا ته د انسانانو د قاچاق په تور تورن شوی ده. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت غوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پمپیو په یوه اعلامیه کې پرون وویل د عراق د ستونزو د هوارولو لپاره د عراق د حکومت د هڅو هرکلی کوي. د خبرونو پای
د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو ارادې او غوښتنې په پام کې ونیسي. په دې اړه به وروسته یوه تحلیلي مرکه هم ولري. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د احتمالي ځنډ په اړه د انتخاباتو د څار بنسټ فیفا اندېښنه لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
موږ خوندونه ستا کېدای شي دوی متاثره شي او په درېشم د عقرب باندې ونیسي چې پایلې اعلان.
نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ ادارې جرایوي مشر مجیب خلوتګر د افغان خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو په اړه وایي
هر کال مونږ شاهدان یو څه د تاوتریخوالي اګراف یا اوچت کیږي. د خبریالانو مسؤلیت کمیږي. متاسفانه دا قضایا د عدلی او قضایي ارګانونو لخوا دا سیرل کیږي نه.
نو راپورنه هم لرو او په دوه منیمه کې دوه ونیز پروګرامونه اوریدلی سي. د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې د قانونو او پېټرولیم وزارت له سرپرست عنایت الله محمد سره د قانونو د کیندلو پر څرنګوالي غږیدلی یو. ورزود خبرونه د سر موضوع ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د خلکو اراده او غوښتنې په پام کې ونیسي. عبدالله چیننی د شانګهای د همکاري او سازمان په سرمشریزه کې خبرې کولې وویل چې د شانګهای د غړو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. فیروزه عزیزی په دې اړه راپور کوي.
د شانګهای د همکاریو سازمان د سرمشریزې 13مه ناسته نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شوه. په دغه ناسته کې چې نن سهار پیل شوه او د حکومت اجرایی رئیس عبدالله پکې د افغان دولت استازیتوب کوي وویل سولې ته د رسیدو لپاره ټول اړخونه باید د خلکو ارادې ته پام وکړي. اجرایی رئیس سربیره پر دې چې سولې ته د رسیدو د هڅو خبره کوي د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره د یوې سیمه ییزې ستراتیژۍ او کړنلارې غوښتونکی شو.
د شانګهای د همکاري او سازمان سیمه ایزو هیوادونو هوساینه د افغانستان سولې او ثبات پورې تړلې ده. نو لازمه ده چې د سیمې د ګډو ستونزو د حل لپاره په ګډه د عادلانه او سوله ییزه او باعزته کړنلار له مخې د جګړې ختمولو ته هڅو کار وکړو.
ښاغلی عبدالله دغه شان وویل چې افغانستان له تروریزم سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دی او دا ترهګري بهرنۍ ریښې هم لري. د زیاته کړه چې د افغانستان دفاعي ځواکونه له ترهګرو ډلو سره چې د نړۍ او په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته ګواښ دی د جګړې په حال کې دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو په مجیب شریف ازادي راډیو ته وویل د شانګهای د همکاریو سازمان ناسته د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې اجماعات رامنځته کولو لپاره ترې استفاده وشي.
زما په باور کله چې د حکومت اجرایی مشر په دغه ناسته کې ګډون کوي له شک پرته چې یو ممکنه پلان سره تللی او تر ټولو مهمه مسله د افغانستان اوسنی وضعیت دی چې د ناسته له ګډون کوونکو سره به شریک کړي او له هغوی به د مرستو د همغږۍ غوښتنه وکړي.
خغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې تر دې مخکې افغان حکومت د سولې لپاره د خپل و مادهیز پلان په اړه رسنیو سره جزئیات شریک کړي دي. په دې پلان کې افغان حکومت طالبانو سره د سولې لپاره د یو میاشتني اوربند وړاندیز هم کړی دی.
دوستانو و موریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله په تاشکند کې د شنګهای سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو په اتلسمه غونډه کې د ګډون لپاره د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې دی. ښاغلی عبدالله د دې غونډې په څنډو کې د روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان له صدر زمانو او د سیمې له نورو مشرانو سره هم ولیدل او د افغانستان پر سولې بحثونه ورسره کړي دي. د ښاغلی عبدالله د خبرو عمده ټکی دا و چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره باید ټول اړخونه د افغانستان د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي. د دې موضوع د تحلیل لپاره د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم را سره د ټلیفون پر کشه دی. خادم صاحب، خبرونه ته شرغلی، تاسو به هم مخکې په خبرونه کې اوریدلې چې لکه مخکې ما هم یادونه وکړه د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي د خلکو غوښتنې باید واوریدل سي. په تیرو 13 کلونو کې د افغانستان د خلکو اصلي غوښتنه د سولې او اوربند ټینګښت دی، خو لکه چې ښکاري تر اوسه دا غوښتنه هغه څه چې تمه یې کېده نه ده اوریدل سوی. تاسو څه فکر کوئ د ښاغلی عبدالله په دې اړه څرګندونه به آیا یو څه بدلون راسي چې د خلکو د غوښتنې واورېدل سي؟ تاسو فکر کوئ؟
مننه. زه فکر کوم چې ملي سیاستونه یا ملي رهبری یعنی حاصل آسمان زارول الفاظ آسانه وي ول الفاظ تمثیل سخت وي. په تیرو 15 کلونو کې یو تر ټولو سخت خبره هم دا وه چې د خلکو غوښتنې د پامه غورځول شوې دي. دا خو ډېره ښه خبره ده چې په سوله کې، په جګړه کې، په امنیت کې، په راتلونکي کې باید افغانستان د ملت غوښتنې واورېدل شي. خو بحث دا دی چې د افغانستان د ملت غوښتنې څه دي؟ آیا دوی تر ډېر حده پورې، د افغانستان رهبري تر ډېر حده پورې په دې باندې پوهېږي د افغانستان د خلکو غوښتنې څه دي او دغه غوښتنې به څنګه تمثیل کېږي؟ تر ډېر حده پورې شعاري بڼه لري. په اوسنیو حالاتو کې رښتیا هم چې ملت په یاد اخیستل شوی دی د سولې په مسله کې ډېر ناکامي پروسی ناکامي سلزمونه عملي کېږي. تر ډېره حده پورې د افغانستان رهبري کوشش کوي چې جګړه وي او که سوله وي د دوی د قدرت بقا پکې وي. لنډه دا چې په دغسې سازمانونو کې د افغانستان په رهبرۍ باندې برخه اخیستل دا د افغانستان د بهرنۍ ډیپلوماسۍ مسؤلیت دی. دا ښه خبره چې برخه هم پکې اخیستې ده، ولې زموږ بنیاد یا زموږ اساس د دغسې خبرو لپاره ناسم دی او تر ډېره حده پورې تازه روان یو.
بله خادم صاحب، د سیمه ایز اجماع رامنځته کول د افغانستان د سولې په بهیر کې یو عمده او اساسي موضوع ګڼل شوی ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر همدې اجماع باندې ټینګار کړی دی. بل خو تاسو خبر یاست چې مسکو د اکتوبر پر 8 د روسیې، امریکا، پاکستان او چین د استازو کوربه او پر همدې مسله خبرې کړې دي. آیا دغه هڅې کولی شي چې د سولې بهیر چې اوس په یو پټپ ولاړ حالت کې دی بیا راژوندی کړي؟
یو پروډوسر پر حرارت بحث ضرورت دی. متاسفانه چې دا خبره زوست کومه، خو هیکاش دغه بحث پخوا شروع وی. موږ باید بعضې اصطلاحات چې په کار وو خو د افغانستان په حکومت کې دغه دپاره مشخص قالبونه او تعریفونه ولرو. سیمه ییز اجماع څه شی؟ کله چې موږ د سیمه ییز اجماع خبره کوو د افغانستان د حکومت د حیثیت تمثیل او د هغوی اخلاقي او همدارنګه سیاسي مسؤلیت پکې مطرح کېږي، مګر موږ په دې خبره لا سر نه دی خلاص کړی. دویم دا ده چې په سیمه ییز اجماع کې هر کله او د همیش لپاره دا نه مطرح کېږي چې ته ماته څه کوې، بلکې دا مطرح کېږي چې په سیاسي سیمه ییز اجماع کې چې کله سوله راځي افغانستان د ثبات خاوند کېږي، چین، روسیا، پاکستان، ایران او سعودي عربستان او همدارنګه امریکا هغوی پکې څه ګټي؟ موږ په دغه برخه کې پاتې راغلي یو، موږ د منطق په ژبه کې پاتې راغلي یو. موږ هر وخت ویلي چې راځي سیمه ییز اجماع جوړو، روسان باید کار وکړي، چینایان باندې کار باید کار وکړي. خو دا مو نه دی بحث کړی چې که افغانستان کې سیمه ییز اجماع رامنځته شي، سوله رامنځته شي، نو د چینایانو 2 میلیارد ډالر چې په ګوادر کې کوم پانګه چونه کوي هغه په حقیقت باندې بدل شي. په منځني ختیځ کې همدارنګه په ختیځ اروپا کې چې د چین کمی اقتصادي پانګونې دي د 5 ډالر او 6 ډالر لخوا به عملي شي، ټول به دغه ټولو لویو غوښتنو لپاره چې چین او روسیې په پام کې لري د دغه لپاره په بنیاد جوړ شي. نو موږ یوازې دغه مسایل د شعار په بڼه باندې مطرح کوو. متاسفانه چې دغه لپاره منطق نه لرو او که منطق هم لرو د داسې خلکو له خولې مطرح کېږي چې هغه د ویلو او یا هم د وړاندې کولو توان نه لري.
بل خدان صاحب، تاسو د خبرو داسې ښکاري چې تاسو د مسالې ته خوشبین نه یاست، نو د یو سیاسي کارپو په اړه په توګه تاسو نظر څه دی چې سولې ته د رسیدو لپاره د افغانستان حکومت څه باید وکړي؟
د افغانستان حکومت یو د منطق لار به ورته دا چې غواړي چې دوی ونه وایي چې هر هغه سوله چې زه غواړم هغه سوله باید رامنځته شي. مثلا د افغانستان د سولې تمام مالکیت باید ما تروی یا باید دیگه چه وکی چه روانسان سیاسی اپوزیسون چه به مخالفت که قرار لدی یا هغوی باید قانی که ترسو ده یو ملت به هیز بند طالبان پر خبرو که او یاد آده چه افغانستان د سولې مالکیت باید افغانانو ته ورکړل شي، ځکه موږ په دواړو اړخونو کې پاتې راغلي. نه مو سیاسي اپوزیشن سره واحد دریځ غوره کړی دی، نه مو هغوی خانې کړي دي، او نه مو هم په حد اقل دغه په دې باندې اعتراف کړی دی چې یوازې حکومت نه بلکې د افغانستان ملت باید د طالبانو سره خبرې وکړي. دویم اساسي مسله دا ده چې موږ حد اقل نه یوازې دا چې د طالبانو سره په مذاکراتو باندې اخته یو، اوس همدا اوس د امریکا سره په مذاکراتو باندې اخته یو. دا په خپل ذات کې د افغانستان د حکومت د ضعف یو لامل جوړېدلې شي. دریمه اساسي مسله د چین، پاکستان، هندوستان، ایران، تاجکستان او د روسیې د سیمه ایز ما خبره چې کله موږ کوو، موږ په لوی لاس باندې یو د سولې پروسه ځکه خرابوو چې موږ پاکستان ته چې موږ تا سره خبره کوو، کله چې د سولې مسله مطرح کېږي موږ وایو پاکستان تا سره خبره کوو، نو مجبور یو چې موږ پاکستان ته امتیاز ورکړو. په داسې حال کې چې موږ د افغان ملت په حیث باندې په دې باندې سر خلاص دی چې افغانستان په جګړه کې پاکستان لاسته دی، وایي دومره امتیاز ورته ورکړل دا ناسمه خبره ده. نو لارې شته دي، ګذرې شته دي، خو حقیقت چې د افغانستان حکومت ورته غوږ ونیسي او زیګزاګ مخته لاړ نه شي، په خپل دریځ باندې ودرېږي او په دغه دریځ باندې باور ولري.
بله، ډېره زیاته مننه کوم افغان سیاسي کارپو انتظار خادمو.
ازادي راډیو لوونه تروو
دوستانو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماشام تروو بجو پر منځنۍ سپات ولس اشپرنوي او د ایف ام پر سلا شر 15 سپا په ټول هیواد کې صفه وازی اوریدلای سي. ورزو د انتخاباتو اړوند یو موضوع ته د انتخاباتو د څار ځینی بنسټونه وایي چې د انتخاباتي کمیسیون په وړاندې پرتو ستونزو او خندونو ته پکتو ممکن لمړنۍ پایلې په خپل وخت اعلان نسی. دوی اندیښنه شي چې کنو انتخاباتي محلويش هم نقصي د افغانستان په انتخاباتو به د خلکو باور ته لوی زیان ورسیږي او نوي کړکیچونه برامسته سي. دغه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
د درملو کمپنۍ لوري د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د بایومټریک رایو په ځن سپارل په راپور کې تخنیکی ستونزې د کمیسون د کارونو سستوالی داسې اندېښنې راولاړې کړې چې ممکن نوې انتخاباتي محلويش هم تر پخو لاندې سي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په تیرو تجربو کې څومره تاسو کم پاتې وو او دوی د اغشمنې نه څه کړې پوره دا ځل که دوی زده کړه سمه توګه ترسره کړي او خپل کار په ښه مدیریت سره مخته بوځي زه امیدوار یم. اما ستونزې خنډونه شته، کېدای شي دوی متاثره شي او په درېیم د عقرب به د یو نتونې چې پایلې اعلان.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسیون باید د غوره پلان پر بنسټ خپلې سرچینې ښې مدیریت کړي او د مشکوکو صندوق خونو د چړلو په هدف هم ډیر ژر خپل پلاوی ولایتونو ته ولیږي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درملو کمپنۍ دوی ته د بایومټریک تصفیه شوی رایو بشپړ راپور سپارلی. د دغه کمیسیون چارواکي وایي په راپور کې ځینې تخنیکی ستونزې موجودې وي، خو درملو کمپنۍ ورته ځواب ویلی او کېدای سي د نن ورځې تر پایه کمشنران له ولس سره شریک کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاندي شماري ځایي ازادي راډیو ته وویل کمیسیون له هرې ممکنی او قانوني لارې نه په استفادې هڅه کوي چې په خپل وخت د رایو پایلې اعلان کړي.
کمیسیون هڅه کوي چې په خپل وخت سره د رایو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. دلته تخنیکی ستونزې موجود دي، کوښښ روان دی چې ډېر ژر هواري شي او په ټاکلي وخت د رایو نتایج اعلان شي.
د جمهوري ریاست انتخابات د روان کال د میزان په شپږمه تر سره سول. له مخکېنی انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل شوی و چې لمړنۍ پایلې د میزان په اوویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي، خو کمیسیون په یاد محل ویش کې پاتې راغی. اوس له نوي انتخاباتي محل ویش سره سم کمیسیون ژمنه کړې چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې د عقرب په درویشتمه او وروستۍ د قوس په پنځلسمه نیټه اعلان سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او که در انترنت آسانتیا لارین و در ازادی رادیو ویب سایت هم لارسی ایز مجا پرون و خبرون و واوری او ویل ولی پتمو در ازادی رادیو دات کام یا ازادی رادیو دات ارگ. نن د نوومبر دوهمه د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت ته پای ته رسېدو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د رسنیو ملاتړ یو شمېر ادارې وایي چې په تیرو اوولسو کلونو کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوازې 15 قضیې څیړل سوي دي. دوی وایي دا ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو معافیت ډېر سوی دی. خاطر پردیس نور جزئیات راکوي.
د نومبر له دومې چې د خبريالانو پر وړاندې د جرایمو د مافیت د پاتراسیدو لنړیوالې ورځ سره برابر ده، په داسې حال کې یادونه کیږي چې لا هم په افغانستان کې خبريالان له جدي تاوتریخوالي سره مخامخ او د تاوتریخوالي قضیه نه چیرل کیږي. په کندهار ولایت کې د کابل نیوز خبريال عبدالمنان ارغند ډیر لس میاشتې وړاندې د ناپیژندو وسلوالو لخوا وژل شو. د کورنۍ وې تر دا مهاله د ارغند قضیه نه چیرل شوې او که چیرل شوې هم وي کورنۍ په جریان کې نه ده پریښودل شوې. د عبدالمنان ارغند ورور صبغت الله ارغند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای
شاهد ارغند شهادت تقریبا 12 میاشتې تیریږي. تر اوسه پورې دومره دقیق دوسیام نه درغلی چې موږ باوري سو کوم قاتلین چې ارغند شهادت رسولی دي موږ ته معرفي کړي یا موږ وپیژنو. ارګانونو غوښته یم، ولسمشري ماڼۍ غوښته یم چې ستاسو قاتلین به درته پیدا کوو، د قانون منګول ته به سپارو، خو
دا یوازې ارغند نه دی چې د قتل قضیه نه ده چیرل شوی، بلکې د په څیر ډیر نور خبریالان هم شته چې پر وړاندې تاوتریخوالی شوی او قضیه نه دی چیرل شوی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ اداره یعنی وای په داسې حال کې چې د روان کال له پیله تر دا مهاله د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی په پیښو کموالی راغلی، خو بیا هم افغان خبریالان خوندي نه دي او قضیو ته یې هم رسیدګي نه کیږي. د دې ادارې جرایوي رئیس مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هر کال مون شاهدان یو سه دا تاوتریخوالی گراف بیا اوچت کیگی د خبریالان و مسئولیت کمیگی د خبریالان و خوندی توب تر سوار لاندی رازی او متاسفانه دا قضایا سده د عدلی او قضایی ارگانون و لخوا دا سیرل کیگی نه.
د ښاغلي خلوتګر په خبره په داسې حال کې چې په افغانستان کې رسنیز او ژورنالیستیک فعالیتونه له پخوا څخه ښه شوي او پراخ شوي دي، خو لا هم نامنی او اقتصادي ستونزې د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده لاملونه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه بیا وایي هغه د تاوتریخوالي قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې ثبت شوې وي ډیرو ته یې رسیدنه شوې ده. د دغې کمیټې غړي وحید فیضي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس د خبریالانو اړوند د تاوتریخوالي قضیې له 2 ورځو څخه تر 6 ورځو پورې څیړل کیږي.
څه کله په خشونت یا په تاوتریخوالو کې کموالی راغلی، یعنې د پروس کلی په تړاو 50% کموالی راغلی، د قتل او د زخمی عدد، یعنی په جام کې خبریالان هم ډیر زیات توجه کوي، د رسنیو مسولین هم په مسؤلیت یا خوندیتوب په برخه کې ډیر زیات خپل مسؤلیت ادا کوي.
د اغلی فیضی په خبره په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو د وژنو اکثره قضیه تیړل شوې دي. د افغانستان لوی څارنوالي هم وایي چې د خبریالانو د تاوتریخوالي د قضیو تیړل د دې ادارې په لومړیتوب کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د خبریالانو د ساتنې کمیټې سی پی جی په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې سیاسي بي ثباتي، فساد او ترڅنګ د خبریالانو د وژنو په تور د قضیو د څیړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه دلایل دي چې له کابله د خبریالانو د تاوتریخوالي قضیې نه څیړل کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرېستا، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
اتیا زیات د قوانینو طرح او تقنینی فرمانونه د ولسی جرګې تصویب ته انتظار باسي. د دغه جرګې غړي وایي هڅه کیږي چې تر اتلونکو 2 میاشتو د دغو قوانینو برخلیک معلوم کړي. د دوی په وینا د جرګې د ځینو غړو غیر حاضري د دې لامل سوی چې په وروستیو میاشتو کې دغه قوانین د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې نه سي. په دې اړه نور جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د معلوماتو د لارښوونې د قانون د 3 مادو د تعدیل په برخه کې د ولسمشر د تقنینی فرمان په اړه بحث وسو. بالاخره دغه فرمان د رایو په غوڅ اکثریت رد سو. په ولسی جرګې کې لا اتیا زیات د قوانینو طرحې او د ولسمشر تقنینی فرمانونه د تصویب په انتظار دي. د قوانینو دغه طرحې او تقنینی فرمانونه په دې وروستي 1 کال کې ولسی جرګې ته لیږل سوي دي. د دغه طرحو او فرمانونو د برخلیک حالات عمده لاملونه په ولسی جرګې کې د ځینو وکیلانو دوامداره غیر حاضري بلل کیږي. په ولسی جرګې کې د خلکو ځینې استازي وایي په تیرو میاشتو کې د ولسی جرګې ډېر غړي د جرګې عمومي غونډه ته نه دي حاضر سوي، نو له همدې امله په قوانینو او فرمانونو باندې د بحث لپاره د جرګې نصاب بشپړ نه وو. د ولسی جرګې غړي بکتاش اشچی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
انتخابات که در دو ماه گذشته صورت گرفت، انتخابات ریاست جمهوری،
هغه وایي زیات شمیر وکیلان په انتخاباتي ټیکټونو او انتخاباتو کې مصروف وو، ځینې غړي غیر حاضر وو، خو اوس مو نصاب بشپړ سوی. په دې وروستیو کې په عمومي غونډو کې په فرمانونو او قوانینو طرح باندې بحث کیږي چې تصویب یې رد کیږي.
میان تا اونجا تصویب شوه.
د ولسی جرګې د ولسمې دورې د انتخاباتو تر جنجالي کېدو وروسته ملي شورا ناوخته په خپل کار پیل وکړ، او هم د کار په لومړیو میاشتو کې د جرګې د اداري پلاوي په سر د دوی انتخابات هم جنجالي وو، وخت ناوخت پرې نیواکې وسوې. وکیلان وایي د قوانینو په تصویب کې د ځان لامل دا هم کېدای سي. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي کمیسیون رئیس شریفي بلخابي ازادي راډیو ته وویل: هڅه کیږي چې په راتلونکو دو میاشتو کې د ټولو قوانینو برخلیک معلوم سي. هغه وایي په قوانینو او فرمانونو جدي کار روان دی. په یو یا دو میاشتو کې هڅه کیږي چې د دغو قوانینو تصویب په کمیسیون کې صفر سي او یا هم کم. د ښاغلي بلخابي په وینا په دې وروستیو اونیو کې چې د ولسي جرګې د عمومي غونډو نصاب بشپړ وو، له لورې یې زیات قوانین تصویب یا هم رد سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان، اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي چې د عراق حکومت باید د خپلو خلکو مشروع غوښتنې واوري. دا په داسې حال کې دی چې په بغداد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه لا هم دوام لري. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عراق له حکومت څخه دقیقا څه غواړي، په دې اړه تفصیل به زما همکار اجمل اند وړاندې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي متحده ایالات به د عراق د حکومت د ټولو حقو جدي هڅو ملاتړ وکړي چې په عراقي ټولنه کې موجود ستونزې هوارې کړي. مایک پامپیو ویلي دي چې بغداد باید دغه زرګونو کسانو مشروع غوښتنو ته غوږ کېږدي چې د خپل اواز د پورته کولو په خاطر سړکونو ته راوتلي. تر اوسه پورې د عراق حکومت پر ضد د اعتراضونو کې تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 2555 کسان وژل شوي. اعتراض کوونکي اداري فساد، بیکاری، لومړنیو خدمتونو د نشتوالي او د عراق په چارو کې د ایران لاسوهنې غوسه کړي. دا مظاهرې چې د څو اونیو راهیسې روانې دي د جمعې په ورځ سترې شوې. په ترڅ کې لسګونه زره عراقیان د بغداد په مرکز کې راټول شوي وو. دغلته لږ تر لږه 350 کسان هغه مهال ټپیان شول چې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره اوښکې بهونکې ګاز او ربړي ګولۍ وکارولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ټولو خواوو غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او زیاته کړې ده چې عراقي وګړي د رښتینی انصاف او حساب ورکولو مستحق دي. د پمپوی په وینا د اکتوبر په پیل کې د شوي تاوتریخوالي په اړه د حکومت څېړنې کافي اعتبار نه درلود. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا د عراق د ولسمشر بهرام سالی وروستي اقدامات چې د بیان او رسنیو پر ازادۍ جدي محدودیتونه لګوي باید نرم شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په بغداد کې امنیتي ځواکونه د پوځي کچې د وښکې بهونکې ګاز لرونکي لاسي بمونه پر ګڼه ګوڼه کارولي چې د شدیدو ټپونو سبب شوي. همدې سازمان دام ویلي چې د اعتراضونو د یو څپې پر مهال نښه ویشتونکو اعتراض کوونکي پر سر او سینو په ډزو ویشتلي چې تر یوې اونۍ په کمه موده کې یې په ترڅ کې 150 کسان وژل شوي. د رپورټونو له مخې په دې اعتراضونو کې تر اوسه تر 2000 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. په اکتوبر میاشت کې عراقي پوځ ومنله چې د اعتراضونو د پایل پر مهال یې له حده زیات ځواک کارولی، او دا یې هم وویل چې د هغو قومنده ورکوونکو افسرانو سره به حساب کتاب وکړي چې ناسم اقدامات یې کړي. د عراق ولسمشر ښاغلي سالی تر دې مخکې د معترضانو په وړاندې تاوتریخوالی غندلې او د اکتوبر په 1 نیټه یې په تلویزیوني وینا کې د اداري فساد او د خلکو لپاره د کار د خو فرصتونو د پیدا کولو په برخو کې د یو لړ تدابیرو اعلان هم وکړ، خو دې اعلان اعتراض کوونکي خانې نه کړای شول. اعتراضونه تر ډیره په بغداد او عراق په جنوبي شیعه میشتو سیمو کې متمرکز دي.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ دی نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټس وای ټی ان اف فوټ
لورو پاتر امریکا
لغه اکشن د
حکومت ذمہواری کې
د آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين دته مو واغو
اورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
دوستانو ورورو د خبرونې نیمه برخې ته نږدې کېږو. که مو تر اوسه زموږ خبرونې نه اورېدلې او غواړئ چې بیا یې تکرار واورئ، نو د ازادي راډیو ویب سایټ ولاړ سئ، پاته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. خبرونه مو ادامه لري. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګې، او بل هم د حقیقت څه دی چې د حقیقت څه دی. د دې اونۍ په خبرونه کې د قانون او پټرولیم وزارت له سرپرست عنایت الله محمد سره د قانونو د کیندلو پر ترنګوالي ژغیدلی. د خبرونه به وروسته واوري. اوس په کابل کې څلور بجې دېرش دقیقې سوې. له واصل وسال څخه به د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې د ماین چاودنې د خونځي نه زده کوونکي وژلې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د شنګهای د همکاریو د سازمان د سیمې ثبات او پرمختګ د افغانستان د سولې او ثبات سره تړلې ده. په پکتیکا ولایت کې یوې بمي چاودنې و ملکیان وژلې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ دوی ته د تصفیه شویو بایومیټریک رایو بشپړ راپور سپارلی ده. د بریټانیا پولیس وایي لندن ته سیرما نه دیرش موندل شوي جسدونه د ویتنامیانو دي. د مړي د اکتوبر په درویشتمه په یو لړۍ کې پیدا شوي وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د عراق له حکومت وغوښتل شي د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني.
له واصل وسال څخه مننه. اوس به ناجیا صافی سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د افغانستان د کراچي دو لوبغاړو د ایران د کراچي په آزاد چلیو کې دوه د سرو زرو او یو د سپینو زرو مډال وګټه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست بیان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه په دوه جلا کټګوریو کې ترسره شوه.
مسابقات په نام جام بین المللي اوپن
دغه لوبه د لړم په نهمه پیل او همدې میاشتې په یو لسمه نیټه پای ته ورسېدې. د بدني روزنې د ریاست په وینا په دغه لوبه کې د افغانستان د چې د لوبغاړو ترڅنګ د روسیې، ترکیې، ایران او د منځنۍ اسیا هېوادونو څخه هم لوبغاړو ګډون کړی و. ټاکل شوی چې د تکواندو افغان لوبغاړي د تکواندو په آزادو سیالیو کې د ګډون لپاره سبا چین ته ولاړ شي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې اته لوبغاړي او دوه روزونکي ګډون لري. نوموړي وویل چې د تکواندو په جی ون درې ورځنیو سیالیو کې له نږدې 500 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون کوي. او د اسپانیا د لالیګا د فوټبال سیالیو په لړ کې نن بارسلونا او ریال مادرید لوبډلې لوبې لري. د دغو سیالیو د 12مې اونۍ په لوبو کې بارسلونا د لیوانټی په وړاندې او ریال مادرید بیا د ریال بیرس فوټبال ټیم په وړاندې میدان ته ځي. د بارسلونا او لیوانټی لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه ماښام د کابل په وخت 9:30 بجې پیلېږي. دا لوبه د لیوانټی لوبډلې په قربتوب ترسره کیږي. د ریال مادرید او ریال بیرس ټیمونو ترمنځ نن لوبه بیا د شپې په 12:00 بجې د ریال مادرید په کورنی لوبغالي کې ترسره کیږي. په تیرو ترسره شویو یو لسونیو کې تر ټولو بارسلونا لوبډله مخکې ده. بارسلونا د 22 نمبرو په درلودلو سره لومړی ځای، ریال مادرید د 22 نمبرو په درلودلو سره دوهم ځای، او ګرانادا بیا د 16 نمبرو په درلودلو سره دریم ځای لري.
مننه کوم ناجی صافی. او دوستانو دښمنه سره سم د ونیزو پروګرامونو وخت را ورسید. لمړی حقیقت څه دی او ورپسې به تاندې څنګه واری لا ساده رادیو سره اوسې.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت څه دی
د ازادي رادیو د حقیقت څه دی د خبرونه ګران او اوریدونکو په دې بحث کې را سره د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست خغلی عنایت الله مومند دی، او په دې اړه به غږیږو چې د افغانستان معدن په څه وضعیت کې دی، د استخراج لپاره څه اقدامات شوي او څه اقدامات په پلان کې دي. په افغانستان کې اوس مهال د قانون وضعیت څنګه دی؟
قانون تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه دوه درې کالو کې چې کوم تیر شو هغه قانوني بڼه ورته اماده نه و مونږ توانیدو چې هغه قانوني چارچو ورته جوړ کو. نو په دغه دوه درې کالو کې قراردادونه نه دي ورکړ شوي سکتور خصوصي، چون هغوی دې ته کوم لیوالتیا نه لري چې ودرېږه حقوقي چارچوب دې ورته جوړ شي او هغې نه بعد دې ورته ستراتیجیانې جوړې شي. هغوی غواړي چې قراردادونه ورته ورکړ شي
د قانوني استخراج لپاره، یا د دې لپاره چې تاسو مادن یا قانونه ورکړئ قراردادونو ته، په دې برخه کې عمده مشکلات څه
په لومړی کې؟